آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالې وزمک پو سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي، نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي، کار کوي، ستندریږي، نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه، د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري، کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې ارغنداب ولس سره نه کوي، دوی ته دی هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کړي. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي، نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دیوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا برمی وو یا یو دمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا منشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. ځکه وچې دی کچیر دغه ځکه ورته آباد سي، نو ډېر ښه اصول کوي، حالت اصول ډېر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي. نو خدا سي دي چې وبې نسته، وبې زیات چې وچې اکثر خلک دونه وس نه لري چې یا برمو وي یا وبرا پورته کې په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنې کلي کې د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمنداور د سیمې څخه د موږ د زمنداور کانال ته وکړي لوړو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمنداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما ساده څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله له هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پریږد. مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې وبدلولې ولې وې یا کاریزونه واغه اوس پر سل ګزه اتیا ګزه یو نیم سل ګزه ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې وبرسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسو ډېر ملاتړ کړی دی، تاسو باید تر نورو ډېر مخکې باید دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي، پا په حقیقت سره ډیر کمزوری دی، نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کلینک هم 15 بستریز و هغه 40 بستریز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی دی. وازخه ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو د راډیو په توسو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې ځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هله هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم. پکتیکا ولایت هم ولسوالۍ نه ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډیرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم د چارچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چارچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریانم نه یي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریانم نه یي، د چیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت یې د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو، هغه زنداور بیا خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دګې څه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که ته ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت وو، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته، حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوین نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څو وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ وړ دي تر زمکه لاندې
بالکل کټاسټروفل زلزلې یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوې نه ډیره مشکله ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجون کې استیشنونه لري هغه یو ماجز دي چې تر څو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی که دی وی د خکې په اندازه مخکې د زلزلې دی وکو نه وی دی یعنی خبر نشو ورکولای دی پر مختللي دولتونو کې زم مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دویم دغه کار نشو کولای لکه نیو خبره چې دی یاد ونه بسو مخکوله شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر خدید څنګه څه فعال دي دغه نقشې ولرو دغه حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو په خوانی او تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوی نه وکړو چې حداقل دغه سیمه د زلزلو له اړخه فعال دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې دغه په مقابل کې به کولای شو کوم تدابیر ونیسو د جلبې
وایي چې دغه زلزله چې په زندجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کې دول په لاو یو خطرناک سیمه ده یعنی کله چې په خطرناک سیمه کې حساب شي
که رښتیا ووایم تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظر دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظ چې ورته وایو څومره څه د آرامو سیمو په دله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به حتما اوریدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنګه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد د 3-4 کاله مخکې تقریبا د 8.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو د رالویدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده کورونه چې په اکسونو کې لیدل کیږي په ډیره ټیټه کچه د سختمنۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوی دی حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دی ګمبدي شکل دی خام او خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دی نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره وایم چې کله چې دوی هم دغه اول تکان کچې زلزله داسې یو پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی کنه ډېره به سخت وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولای شي چې څنګه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څنګه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو سم د پروګرام پاته شی بو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه او دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 دویم افغان بسم شمیره ده 0006 5 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پاکی تاسو لجر در کی
ازادی رادیو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 20 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 1. 0 8 2 2 3 4. 0 9 5 3 4. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت من یکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه دره کسوي د خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي نو کچیر خوشنصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې عملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 2 3 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای پامه
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښه شپه او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 2 1 2 1 2 1
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
فیصلو مزرا خفاد فجایلو فیصلو مزرا خفاد پترلو مکتبو مزرا خفاد پترلو مکتبو مزرا خفاد
آزادی میلمه
تاسو درنو اوریدونکو د آزادی رادیو میلمنې ته ز عصمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي، دغه که چېرته سکندر تللی یاست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري، دغه چهل زینه او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شیان چې دي دغه کم نفر ټوله جوړ کړي دي یا هم راوړي دي د ډېر مذهبي وخت څخه. دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دي، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلی یاست، تاسې خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلی یم، کندهار کې پیدا شوی یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایری دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه. دغه ځای څخه فارغ شوم، بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستی، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایه او استاد راغلی ام امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهاره کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوی یم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکره یې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی. که څه مالته هغه کم د شوزه د پاره کم زمينه چې وه یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل ته قید ډیر وو. خو بیا هم زه په کندهار کې ډېر خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تیر وو. او په کوچني رالو سوی یم د کابل کومه فضا چې وه یا هم کم ژوند چې وو یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بېرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ دپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و. او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دې هر څه ته لاسرسی ولري، د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم مالته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته. موږ ولاړو کندهار زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازنی مشکل یا هم یوازنی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیرې کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه، خو زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې رالم، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ، په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې، اول کم پروسس شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي. او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله، چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي. یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه یو څه جنجالونه رامخته شوه، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس ته دوام ورکوئ؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه دی زکه کله چالت کله چې دلته وسار دی هلته ماښام دی هلته ماښام دلته ساری به حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات سره برابر کمه خو روانه کی یا دوه سمستر می نور پاتې دی دا به ان شاء الله خلاصو
کله مو فکر کړی دی چې ک تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلې او حتی ماستری واخلې په امریکا کې به درته کار پیدا شي دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم د ستوري ټیلر په صفت باندې قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته وایي زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته او دا چې زه خپله یو محصل یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله که هغه په رستورانت کې وه که هغه مثال په یو نه یم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې یم یا هم اسیسټنټ وو یا هم ځینې نیوز چینلونه وه ما ټول امتحان کړله ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چیرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دی چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډیر سي تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کار ته ضرورت هم درلودی او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپل پښو باندې ودرېږم او ډرایوینګ مې پاس کړم دا وکړم هغه وکړم گرین کارت اپلای وکړم سوشل سکیورټی مې واخلم ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه دوی میاشتې مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځانته کار پیدا کړم پارټ ټایم او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر فرکما د خپل کریډټ سیمپلی او ما هیڅ وخت فکر نکوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګری څخه ما ومني زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله درې نفر اسما مخته ناست وو نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل هغه وخت ما درې هفتې نو کله چې زه انټرویو چلستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټول شانو دې ته وویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس ولا چې ما درې هفتې نه کېږي دا راته زه ویل په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چیرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راس زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم ورتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه آخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس تلته رالم امریکا ته د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه از ما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوي دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از ما خپل دي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه ورسره معرفي سوم هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه هغه وخت زه نه پوهېدلم چې مسله څه شو وایم کله چې زه دلته راغلم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویوانې د سیمانیو سره دي نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت دپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کامرا اخیستله خپل ټرایپاډ راشی به مې اخیستی یو موضوع به مې ټاکله او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې تر عزیز ما سره کښینې سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولی بیا تر کامرې تر مخه پورې بیا تر موضوع جوړونه یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکړم بیا د هغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم نو سر زه په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه سي
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دي
ښه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته یم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی او بل دا هغه سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعې ده او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې ده دي کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیره د غله میچو څخه هغه یو څه لږه د پوره ووسه دوی لپاره د مننې وړنه ده یا هم مثلا نه منې صحیح اوس مثال زه تاسو یو مثال درکوم زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېرې کسانو په پښتو ژبه باندې به د ډېر نیو کې کولې او دا چې ما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېر د قدر وړ ده زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېر څرګنده ژبه ده ډیر لرغونی تاریخ لري او دا چې کوم لغاتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې هغه د پښتو ژبه کومه ګناه نه ده هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډیر پس پاتې شوی دي مثلا یو 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 هیواد یې کوم څه جوړ کړی دی وی هغه څه ته نوم ایښی ټول نور نړۍ په هغه نوم باندې ودی ته خطاب کوي اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نسته دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیو کولاندې راسی هغه د پښتنو ګناه ده چې خدمت نه دی ورته کړی زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرې ده ما ډېرې کسانو نیو کې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب لرم یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کوم یا هم زه راسم خبري وکم سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و د ډیر اول څخه شروع و
زه پیدا م چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي باید دغه خلکو ته تسلیم نشي
زه تسلیم نه یم اول خو زه دا وایم
کله چې شمې وړه ولا او د می پریښودله د تسلیمي معنا نه لري
ګوري شس ما زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم سیدا زما ټول هدف دا دی یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه لایک ډیر لاس کال کیږي چې زه درس وایم په دې کې یوازې نه شي چې ما نه دې زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه و دیگه تاریخ و او دیگه معرفت و او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو چی شي سوله نن ورځ پوهیږي چې څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کړم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال دا ډېری کسان چې وایي پښتانه جنګیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دي؟ جنگ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندې ماشاءالله دی ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنگ په باره کې یو ډېر ښایسته شعر ویلی دی. په جنگ کې هیڅ نه دی. سو ما کومه ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپلو افغانانو ته یا هم خپلو پښتنو ته دا ور په ګوته کړم چې په کوم شي باندې چې تا افتخار کوي هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مه کوئ. اوس مثال یوازې د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کوم شي باندې وای هغه ته نه و، پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډېر وي چې ستاسې په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسې ته مخامخ نه وایي، شاید ستاسې په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازینی شی چې زه ډېره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه هغه یو زما خپل مصروفیت دی چې رښتیا درته وایم. ګوري شی یو انسان چې دی نه خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې آخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول د هغو کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر راسره وه یا به هم زما سره هم نظره کسان راسره وه، دا ټوله چی شوه چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکړم د خلکو په منځ کې او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې بحث وکړم. خو بس په ډېر واوښتې مثال یا چورته وایي دغه د اش زی دی دسې سی او اش زی دی هغه سی ده، ډېر بحث په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کومه لاره چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنګ وهلي دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړسم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوي. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی زما زه هغه نه بدلومه، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کوم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شوته وای هغه یو څه وخت لپاره شي یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. دا څه ډیر څه چې ما په دې څوارلس کال کې یا هم ما په دې دیارلس کال کې ما زده کړی دی، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. سیده نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کومه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری، دا کتاب دی د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویوونه کوم، شاید هغه میواسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې کندهار ته ولاړم زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به ته خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما به ته ډیر ضرورت درلودی چې زه لغاتونو سره معرفي سم، زه خپله ژبه اول سمه که بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې د هغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمدشاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته هر دقیقه ګورم، او چې هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپله دغه په ژبه کې چې د وکابلري هر څونه ډېریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید د دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایئ چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
به حد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نسومه. نه غادي خلک وو، یو عادي فرق دا و چې مثال پوړنی بنو یا هم مثال څادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغیزستان که چیرې تاسو یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغیز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه کاله یا هم شاید دېرش کاله به کېږي چې دوی خپله ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي. سیده د دوی په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې اویا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه به حد ډېره کلچر شاک کېدم، به حد ډېره.
زان پس پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا، پتا
جانانا تابا پزان پسی پاگل کڑم جانانا پاگل کڑم جانانا